دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
لوستون کې سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په وخت د مشکلاتو په اړه سری رپورت کانګرس ته ورحواله کړي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې پنځشنبه په ورځ ناوخته رپورت ورکړ. د دغه رپورت خلاصه چې سپین ماڼۍ برابر کړي د راوتو په وخت د ستونزو او مشکلاتو زیاتره پړه د پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ د ادارې پر غاړه اچي. د افغانستان د امریکایي عسکرو د انخلا په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د یو بریدګر په ځانمرګي حمله کې 1400 امریکایي عسکرو په شمول شاوخوا 160 کسان وژل شو. پینټاګن دا پریکړه وروسته له هغه وکړله چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنی چارو کمیټې رسمن د دغه سری رپورت د ورحواله کولو خواست وکړ. د آذربایجان حکومت له باکونه د ایران سره ډیپلوماټان شړلې دي. د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت پرون د پنځشنبه په ورځ د وری په ولسمه اعلان وکړ چې د ایران سفیر د بهرنی چارو وزارت ته احضار کړ او هغه ته ویل څلور تنه ډیپلوماټان چې نامطلوب کسان ګڼل شوي اته څلور ساعته وخت لري چې لاغه هیوات نه اوزي. آذربایجان چې د ترکیې سره نږدې ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې لري له ایران سره روابط خراب شوي دي. ایران وړم کال د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جنگ کې د ارمنستان طرفداري وکړه. په ایران کې ګڼ شمېر آذریان او ارمنیان آباد دي. د بلومبرګ خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې سعودي عربستان د عربي نړۍ په کورنۍ کړای کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد شاملولو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. اجانس وای چې د سعودي عربستان او د سوریې د رژیم ترمن دوستانه اړیکې په سیمه کې د ایران او روسیې یو غټ بریا ګڼل کیږي. د الاقصا د مسجد په انګړ کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ نښته وشوه. د الاقصا جماعت چې د اسلام دریم مقدس مقام ګڼل کیږي له ډیرو کلونو راهیسې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ تشنج او کړکیچ یو مهمه نقطه ده. د متحده ایالاتو د وژل شوي پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي وراره او د پخواني سناتور رابرټ اف کینیډي زوی نه شپته کلن رابرټ اف کینیډي جونیئر په 2023 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی رسمن اعلان کړ. د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټي رئیس مایکل مکال پرون د پنځشنبه په ورځ د تایوان مرکز تایپیتا ورسېدو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تور لګولای چې د لویدیځو هیوادونو استخباراتي ادارې له یوکرين سره په روسیا کې دننه د تخریبي عملیاتو په سرته رسولو کې مرسته کوي. لبل خو د تاس خبري اژانس د خبر لمخه په مسکو کې د روسي د دفاع وزارت په ودانۍ کې اور لګیدل. د یوکرين جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ په وارسا کې د یوکرایني مهاجرینو استازو ته وینا وکړه. په یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل په تعقیب له 2 میلیون نه زیاتو یوکرایانو په پولند کې پناه اخیسته. د روسي د نظامی ارغل په تعقیب د یوکرين د پایتخت کیو تقریبا 340 پسل کې خلک له پایتخت نه ووتل. د بلومبرګ خبري آژانس رپورت ورکوي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ سره د ملاقات په وخت نوموړي ته خواست وکړ چې د یوکرين د شخړې د حل لپاره یو سولیز لار عمومي او د روسیې اشغال پای ته ورسوي. د متحده ایالاتو په شمالي لویدیځو ایالاتونو کې له واورو نه علاوه د بارانونو په وجه د سیلابونو د راوتو اندېښنه زیاته شوې. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکه رپورت ورکوي د نیویارک د منهټن ناحیې د وی فدرالي محکمې هغه قاضي چې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنایي دوسیې په اړه تحقیقات کوي د پولیسو په وینا د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. سومالیا او کیوبا له شپږ څلوېښت کال وروسته د خپلو دوه اړخیزو ډیپلوماتیکي اړیکو د برقراره کولو اعلان وکړ. په متحده ایالاتو کې په قانوني توګه سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته د ماشومانو د بې کنټروله لاسرسي د محدودولو په خاطر قانوني هلې ځلې ګړندې شوي. خو د امریکا غا خبریاله ویرونیکا بالډیراس وایي چې زیاتره ماهران په دې نظر دي چې د سوشل میډیا پر استعمال د محدودیتونو د لګولو په وخت باید ماشومانو ته منفي او مثبتې ګټې دواړه په پام کې ونیول شي. او د بلومبر خبری آژانس د ریپورت لمخې هن کوشش کوي د فضائي اقتصاد په برخه کې چې دا وخت اندازه 3.5 میلیارډ ډالر ته رسیږي د چین او روسیې له جیوپولیټیکي انزوا نه په استفاده ځان مخکې کی او هم د امریکایي شخصي فضائي شرکت سپیس ایکس په مقابل کې د یو بااعتباره بدیل په توګه ځان وړاندې کی. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو او د امریکا جغ تر مقاله هم اوریدلې سي. هو لومړی وراسو د رپورټ چې د خړو نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د پیړی په یو روبکه د قحطی د جدي ګواښ سره مخ دي او لوجه په دغه هیواد کې د افغانانو دروازې ټکوي. د مرستې رسونې افغان کارکونکو وایي د نړیوالې ټولنې مرستو په افغانستان کې د اړتیا وړ موادو د بایو په ثبات کې مرسته کړې ده او کله مرستې بندې سي نو دا هیواد به د یو ستر بشري ناورین سره مخامخ سي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د خړو نړیواله اداره WEP وایي چې د بودیجې د کمښت لامل دی تر شوی تر څو د مارچ په تیری میاشت کې په افغانستان کې لږ تر لږه 3 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې کمی کړي. دغې ادارې خبرداری ورکړې که نوې مرستې ترلاسه نشي نو 9 میلیون خلک به د اپریل په روانه میاشت کې د خړو د نړیوالې ادارې د مرستو څخه بې برخې شي. افغانستان لپاره د خړو د نړیوالې ادارې مشر شاویلی په یو خبر پانه کې چې اوړم ورځې خبره کړي افغانستان سره د جاپان د 15 نو ډالرو د مرسي ادا ونه کړې او ویلي دي چې دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه هیواد د پیړۍ په یو روبه کې د قحطۍ د جدي ګواښ سره مخ دی او WEP د خوراکي توکو مرستې د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند وروستی خط دی. میرمن شاویلی ویلي چې لوګه په افغانستان کې د افغانانو دروازې ټکي او که په ثابت ډول مرستې برابرې نشي دا کار به نور سلګونه زر افغانان مرستو ته اړ کړي. د خوړو د نړیوالې ادارې وایان وحید الله مانی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه خلک
له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام شاته دي. WEP په بیړنۍ توګه 3 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري تر څو په اپریل میاشت کې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره چې په راتلونکو 6 میاشتو کې په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې پلان لري خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوالې ادارې پر افغانانو باندې د مرستو د کمیدو د اغېزو په اړه خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوې اعلامیې کې ویلي چې د 2023 میلادي کال څخه د 3 میاشتو په تېرېدو ملګرو ملتونو په دغه کال کې افغانان سره د مرستې دپاره د نړیوال ټولنې څخه د 3.6 میلیارډ ډالرو د بشري مرستو کومه غوښتنه چې کړې وه دغې ټولنې تر اوسه د دغو پیسو یوازې 50% ترلاسه کړي دي. افغانستان کې د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته نړیوال ټولنې دغه هیواد سره خپل مرستې کمې کړې. د مرستو کمېدو او په دغه هیواد کې اقتصادي بحران د افغانانو شمېر خورا زیات کړی چې د ژوند د تیرولو لپاره د نړیوال ټولنې په مرستو متکی دي. د مرستې رسونې د ادارو ځینې افغان کارکوونکي وایي چې د نړیوال ټولنې د مرستو له امله په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو مخه نیول شوې. په مساوي حقونو کې د باور په نوم یوې غیر دولتي موسسې رئیس محمد بشیر بشار امریکا غږ ته وویل چې خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري او که دا مرستې بندې شي دا به په دغه هیواد کې د لوی بشري ناورین سبب شي.
تر اوسه پورې کومې بشري مرستې چې د اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو او یا د مرستندوی هیوادو له طرفه د افغانستان د خلکو سره شوې دي ډېرې زیاتې مفیدې واقع شوې دي. تاسو وینئ چې د اولیه موادو قیمتونه تقریبا ثابت پاتې شوې دي او یا د افغانۍ ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې ثابت پاتې شوې ده، یعنی د افغانستان د خلکو سره لوی کومک کړی دی. که چیرته د مرستې کمی شي د افغانستان بشری بحران به نور هم زیاد شي.
افغانستان باندې طالبانو د بیا واکمنۍ دو سره سم د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان باندې نږدې لس میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل چې په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مرسته وکړه. د ناروی د مهاجرینو شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو بندیزونو د کچې په اړه ناسم درک د دغه هیواد د سوداګرۍ سکتور ته لوی خنډونه جوړ کړي او د میلیونونو افغانانو کړاوې لا زیات کړي. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان باندې د نړیوالو بندیزونو په اړه د ناسم درک له کبله د خوراکي موادو او نورو ضروري توکو صادراتو او وارداتو او په عمومي ډول د افغانستان سوداګري د لویو خنډونو سره مخ شوې ده. په دغه راپور کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه شوې چې د دغو بندیزونو په اړه باید عامه پوهاوی زیات کړي او له حده زیات مالي بندیزونه کم کړي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ ته خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر شتینا کارکونکو د طالبانو وروستۍ بندیز د امریکایي چارواکو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو مشرانو لخوا غندل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو د پریکړه د شرم وړ ګڼلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لیندا تامس ګرینفیلد بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه وحشیانه او د نه منلو وړ بللې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال پر پورت کې وایي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د طالبانو د پریکړه به زیانمن شوي افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري نور هم اغیزمن کړي.
د طالبان د شرم وړ یوې بلې پریکړې چې خزي د ملګرو ملتونو په سازمان کې له کار کولو منکوي اندېښمن کړی يم. دا کار به زیانمن شوي افغانان چې تکي پر بشري مرستو ده اغیزمن کړي. موږ له طالبانو غواړو چې افغانان ته لومړیتوب ورکړي او دا پریکړه بیرته بدله کړي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا تامس ګرنفین د طالبانو د پریکړه وحشتناکه او د نه منلو وړ بللې او زیاته کړې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو سره کار کوي څو د ځواب لپاره غوره لارې چارې پیدا کړي.
مونږ هیڅ وخت افغانستان خلک یوازې نه دی پریښي. مونږ له خپلو افغانو شریکانو سره ډیر نږدې کار کوو او د هغه څه په وړاندې چې طالبان یې کوي او د میرمنو د حذف کولو هڅه کوي مبارزه کوو. دا وحشتناکه او د نه منلو وړ ده. نشي کېدای هغوی ته اجازه ورکړل شي چې افغانو میرمنو ته د مرستو د برابرېدو په هدف د میرمنو محدودولو ته دوام ورکړي. مونږ له پایله ویلي دي چې د هغوی په اړه قضاوت به د هغوی د اعمالو له مخې کېږي خو د هغوی کړنې ښکاره کوي چې نشي کېدی دا د یو مشروع عمل په توګه ومنل شي.
د ملګرو ملتونو جګپورو چارواکو هم په افغانستان کې د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي په اړه د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده.
دا د میرمنو د اساسي بشري حقوقو څخه کارا سرغړونه ده. ما د افغانو خزینه کارکونکو سره ولیدل او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو په ګډون د ملګرو ملتونو د کار لپاره ضروری دي. په ملي کچه یو شمیر همکارانو لوړان د خپل تګ راتګ د بندیزونو اغیزې تجربه کړې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرستيال رامز الاکبرو په نیویارک خبريالانو ته وویل دا د هغو اقداماتو زیاتول دي چې تر دې وړاندې پر افغان میرمنو ظالمانه ویجړون کې ضربه وارده کړې ده.
دا یو نوې تشدد دی کته سه هغه اقدامات چې لوړاندې شوي او ظالمانه بولي او زید افغان میرمنو پر وړاندې ویجړون کې بولم. نو دا هغه وګړو د مراتړ په برخه کې به زموږ ټولیز توانایي کمزوري کړی چې د یو بي ساري بشین اورین د تجربه کولو په حال کې دي او دا کار کې چې تر ډیره پر مرمنو اونجونو متمرکز دی هغه چې ډیره زیانګال دي.
د نړۍ مشان په داسې حال کې د طالبانو په دې پریکړه تونه خبرګون کوي چې ملګرو ملتونو څرګند کړي طالبانو په رسمي ډول ورته ویلي چې مرمنو ته به نور اجازه ورنکړي چې په یاد سازمان کې کار وکړي. ملګرو ملتونو ورسته لغه دا خبره وکړه چې یو نوما په ننګرهار کې د طالبانو لخوا کارته د میرمنو د نه پریښودلو په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره نه دي ویلي او نه هم کومه اعلامیه خپره کړې ده. سمیع الله جلانځای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټرینر وایي تر هغې چې په نا دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو بندیز پای ته ونه رسیږي، دوی نسی کولای چې بشري مرستې په سمه توګه خلکو ته ورسوي. ښاغلی ترینر د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې که اقتصاد په پښو ونه درول سي، ویره شته چې په افغانستان کې به زیات شمیر خلک پوروړي، بېوازله او بېکار سي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبان په افغانستان کې پر ښځینه کارکونکو بندیز لګولی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرسته رسونی کارکونکي له کار کولو منسوي دي. موږ پوهیږو چې د ملګرو ملتونو ټول سیمایز کارکونکي به د احتیاطي اقدام په توګه څو ورځې دفترونو ته ولاړ نسی څو د دې بندیز دلیل معلوم کړي. تر دې مخکې د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په نا دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز اغیزی درلوده او یقینا د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر وړاندې دا نوې اقدام د همدغه بندیزونو د غځولو لړۍ ده. کله چې موږ دا خبر واورید حیران سو، ځکه دا کار به په افغانستان کې 28 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو رسولو د بهیر پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپل همکارانو ترڅنګ ولاړیو او هیله لرو چې د بندیست د حل لار پیدا سي څو موږ وکولای سو په افغانستان کې مرسته رسولو او کار ته دوام ورکړو.
ایا موږ ته ویل شي چې د ملګرو ملتونو تش مر سیمایزي خزینه کارکونکو له کار کولو منع شبی دي؟
فکر کوم ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې 400 خزینه کارکونکو د دغه بندیز لقبل اغیزمنی سوي دي.
نلس مې شو وشو چې ول طالبان اوس د اقدام وکړ کستون زه وا ولې هغه وخت په نادولتي موسسو کې چې د مرمنو پر کار بندیز ولاګاوه دا کار ونه کړ.
دی انیشل ریزن دټ دی اناونسد
کله چې هغوی په نادولتي مؤسسو کې د مېرمنو پر کار بندیز ولګاوه، لومړنی دلیل یې دا و چې په یو شمیر مشخصو مؤسسو یا په مجموع کې په مؤسسو کې مېرمنې اسلامي اصول او حجاب نه مراتوي. یقینا چې دا ناسمه ده، ځکه موږ په افغانستان کې د کلتوري ارزښتونو سره سم کار کوو. په حقیقت کې زموږ ښځینه کارکونکې په دې پوهیږي کله چې کار ته ځي په سم توګه جامې واغوندي او ځان سنبال کړي، نو دا یوازینی دلیل دی چې د دې سختو بندیزونو د پاره ورکړل شوی دی.
که پر ښځینه کارکونکو بندیز لګول کیږي په افغانستان کې د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو د کار په اړه څه فکر کوي؟ ځکه دوی په افغانستان کې خلکو ته خوراک او مرستې رسوي.
په حقیقت کې موږ په دې اړه تل ویلي دي چې یو اصل ستا چې مېرمنې باید کار کولو ته پرېښودل سي. یو عملی دلیل ستا چې د مېرمنو له کار کولو پرته موږ نسو کولای چې په افغانستان کې د کورنیو سرپرستو او په مجموع کې مېرمنو او نجونو ته لاسرسی ولرو. لکه څنګه چې ما وویل، له کلتوري اړخه هم دا نامناسبه ده چې نارینه مېرمنو ته بشري مرستې ورسوي. نو پکار ده چې د غشان کارونه او مرستې د میرمنو لخوا تر سره شي.
دا سي اوازې دي چې طالبان د بندیزونو د وی معاملې یا ځینو ګټو لپاره لګوي. تاسو په اړه څه فکر کوئ؟
Well, our focus is in terms of
زموږ تمرکز د بشری مرستو پر رسولو دی او دا باید په بی طرفه خپلواک او عادلانه توګه تر سره شي. موږ نه غواړو چې د بشری مرستو رسولو بهیر د هیواد سیاست سره کوم تړاو ولري. زه دا باید ووایم چې په اقتصادي برخه کې دا ډاډ باید رامنځته شي چې افغانستان سره بشری دوستانه مرستې یوازینی مرستې نه دي چې باید تر سره شي. موږ په یو تازه راپور کې د بندیزونو او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې د ستونزې ته پام وکړي او څومره چې ممکنه وي د افغانستان د اقتصاد شکولو ته کار وکړي، ځکه پرته له اقتصاد څخه به خلک نور هم بې وزله سي او بیکاری به نور هم زیاته سي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د فرا یو شمیر ډاکټران وايي د ګوزند په شمول ټول هغه ناروغي چې درملنه نه لري باید وقایع ته اړینه پاملرنه وسی. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپوهان د ګوزند وقایع اسانه خو د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت کړي. نور حال د نقیب الله رضوان پر راپور کې ووري.
د فرا یو شمیر ډاکټران چې د روغتیا پالنې برسیره د روغتیاي چارو د سمون په مخه د ګوزند ناروغي د مخنیوي لپاره کورونی ته عامه پوهاوی ورکوي، وايي د ګوزند په شمول د ټولو هغه ناروغي وقایي ته باید ډیره پاملرنه وشي چې درملنه نه لري. د فرا د ډاکټرانو د طبي ټولنې رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ټولنې ټول وګړي باید د ګوزند ناروغي په اړه معلومات ولري ترڅو مخنیوي په ټولیز ډول ترسره شي.
په ساري ناروغي کې زیاتره فلج ګوزند ناروغي لري او هم دارنګ نور وایرسي امراض په مستقیم شکل او غیر مستقیم شکل لا ناول لا سوپو وسه او همدارنګ د ککړ شریال څخه و نور اشخاص سره یې کوي. نو لازم ده چې د ساري ناروغي د مخنیوي په خاطر باندې مخکې لدې چې شخص مصاب سي باید وقایه سي، چې وقایه شلاره رسنۍ دي او همدارنګ د ټولنې مستقیمه او غیر مستقیمه ونده ده.
نو موري زیاته کړ چې د عام خلکو د پوهاوی کچ باید د ارتیا سره سم لوړ شي ترڅو عام خلک وکړي ولې شي ټول هغه لاملونه لمنځه یوسي چې د ګوزند ناروغي په خپراوي کې وند لري.
مستقیم شکل باندې خلکو ته عامه په هواي ورکو او خپل چاپیریال پاک وساتو او کچیر ته یو شخص مصاب د پساري ناروغي باندې هغه په دی وپوه او چې د دې د انتقال لارې د کم طریقه کیږي ترڅو هغه خپل ځان محافظه کړي او د نورو کسانو د سرایت څخه هم مخنیوي وکړي. نو شلاره ایو ځینای لار د ساري امراض د مخنیوي په خاطر وقایه ده.
بل پلو د ټولنیز چارو کارپوهان وایي د ګوزند ناروغي وقایه ډیره اسانه خودي ته پکتو چې یاد ناروغي درملنه نه لري او په چټکی خبريږي. نو مخنیوي د وی ټولنې د ژغورنې معنی لري. د ټولنیز چارو کارپو پرویز ریګوال وایي د ګوزند په وړاندې مبارزه ټولنیز اساس لري او ترڅو چې ټول په متحد ډول خپل ماشومان واکسین نکړي د هیواد د ټولو ماشومان لپاره یو ګواښتي.
په دې کې هیڅ شک او شوبه نشته چې ګوزند مخنیوي ډیر اسانه کار دی، ځکه د وڅاڅکي واکسین کولای شي چې یاد ناروغي په ټولنې ما هوګلی. خو کچيري هم دا د وڅاڅکي واکسین ته توجه ونه شي نو دا واضح خبره ده چې دغه ناروغي زموږ د هر ماشوم ژوند او روغتیا له خطر سره مخ کوي.
روغتیاي کارپوهان پټینګار سره وایي چې د ماشومانو ګوزند یو خطرناک ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. خو مخنیوي د وڅاڅکو واکسین په مټ شونې دي چې واکسین ته لاسرسي او د کورونی مسولانه سلوک په کې رغندرول لري.
نو اوریدونکو دا د امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي نیجر د سخت افراطیت او اقلیم د ستونزې په شمول د ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه نیجر په هر مسله کې په لومړیتوب کې شامل کړی دی، د ټولنې بوختیا عملی حل اده د تازه وخت د سفر په وخت کې زیاته کړه امریکا د نږدې انډوالیز منا کړی د منګټ پر مخزو او حتی چې د دې نږدې کړیو د بهرانو چارو وزیر ابلینکن د نوی بشری مرستې لپاره تقریبا $150 million اعلان کړل چې لویدیځي او مرکزی افریقا کې د ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته وکړي او ساحل د سیمایزه بې ثباتۍ لخوا منځته راغلی دی. دغه مرسته به د سرپناه د شرایطو ملاتړو کې ضروري روغتیا، استراري خواړه، د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحې، د روغتیا ساتنې د پوهې خدمتونه او د بې وزلو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو سره به مرسته وکړي چې نیجر ته پر شا شوي دي. امریکا د نیجر د اوږدې مودې په امنیت کې د پانګې د اچونې ملاتړ هم کوي. په دې کې د تروریزم په مبارزه کې د نیجر د موثر قانون تطبیقولو مرسته کول شامل دي. سرحدي امنیت قوي کوي، د مخدره موادو ضد ظرفیت زیاتوي، د قاچاق او سخت افراطیت مخه نیسي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په دې باره کې هم خبرې وکړې چې څرنګه د نړیوالو خوړو ستونزې سره چال چلند وشي. موږ د سمدستي مداخلې ملاتړ کوو چې د هغه چا سره مرسته وشي چې د خوړو د جدي ناخوندیتوب سره مخامخ دي. یو کال پخوا د اوکران په خلاف د روسیې لخوا د یرغل نه را په دېخوا موږ اضافي 13.5 میلیارده ډالر ونډه اخیستې ده چې د درستې نړۍ د خوړو د ناخوندیتوب غم خورو، مګر د دغو خوړو افریقا ته ولاړل. موږ د نړۍ د خوراکي پروګرام سره ډیره زیاته مرسته هم کوو او د نورو بین المللي میکانیزم سره چې د نړۍ د خوړو د خوندي کولو سره مرسته کوي. امریکا د تورې بحیرې د غلې پروګرام ملاتړ هم کوي چې د اوکران غله ټول افریقا ته رسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي د دغه پروګرام په نتیجه کې 4 میلیونه متریک تنه غنم په مستقیمه توګه پر مختلفو هیوادونو ته رسول کیږي. دا په 8 میلیارده ډوډیو سره برابر دي او ځکه نو په درسته نړۍ کې په میلیونو خلک او په خاصه توګه دلته په افریقا کې په دغه پروګرام باندې متکی دي چې د خوړو نا خوندیتوب سره مرسته وکړي، چال چلند سره وکړي. دا ضرور ده چې دا دوام وکړي او دا ضرور ده چې روسیه دې ته اجازه ورکړي چې دوام وکړي. استراري مرسته نه علاوه د افریقا د خوړو د تولید په ظرفیت او غزیدنې کې د اوږدې مودې پانګه چونه کوي. په نتیجه کې هدف افریقایي هیوادونه دي چې په دې قادر شي چې خپل خواړه تولید کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې ډېرې نورې لارې شته چې موږ پکې په ګډه کار کولی شو چې دغه انډوالي ژوره کړو. نیجر واقعا یو د سترو چیلنجونو په وخت کې یو فوق العاده ماډل دی، د قوت یو ماډل دی، د ډیموکراسۍ یو ماډل دی او د همکارۍ یو ماډل دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.